السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې نن دوشنبه د 1499 مریض کال د کاپ یهودا تلسمه او د 2023 زیږدیز کال د مارچ 8 نیټه ده. د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. و باوری چې ارګ د امریکا د بهرنی چارو د وزیر لخوا د ولیک ور رسیدل تایید کړی دی. دا چې لیک کې څه ویل شوی همدا مو د خبرونې د سر موضوع ده. نور راپورونه هم درته لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. زلمی خلیلزاد د هند د بهرنی چارو له وزیر سره د افغانستان پر سوله خبرې کړي. نن د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ د افغان میرمنې تیر کال لاسته راوړنو ډک بولي. او د افریقا په یو هیواد کې څو چاودنو لږ تر لږه شل تنه وژلي او 400 نورې ټپیان کړي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هندوستان د بهرنی چارو له وزیر اس جی شنکر سره د افغانستان د سولې د خبرو پر پرمختګونو بحث وکړ. ښاغلی شنکر پرون یکشنبه پر ټویټر ولیکل چې خلیلزاد ورته ټلیفون وکړ او د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګونو په اړه ورسره خبرې وکړې. ده ویلي چې دواړه لوري به د دې پروسې په اړه خپلو تماسونو ته دوام ورکوي. زلمی خلیلزاد د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن تر واکمنۍ وروسته په خپل لومړي رسمي سفر کې افغانستان ته ولاړ او بیا وروسته قطر ته تللی دی. هغه له افغان حکومتي چارواکو سره تر بحثونو وروسته دوهې ته خپل سفر جاری ساتلی دی چې د سولې پروسې په اړه د طالبانو د سیاسي دفتر له چارواکو سره بحث وکړي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي هڅه کوي ټول هغه بنسټونه چې د ښځو د پیاوړتیا لپاره فعالیت کوي وڅاري. د دغه وزارت ویان دی رویا دادرس دا څرګندونې د مارچ د 8 یا د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت وکړي.
وزارت مردانان تصمیم بر این دارد که همه مؤسسات که
در شود چار وزارت په پام کې لري ټول ملي او نړیوالې مؤسسې چې د شود په برخه کې فعالیت کوي باید د شود چار وزارت ته ځواب ویونکي وي. زموږ د وزارت تر پام او پالیسی لاندې فعالیت وکړي. په تیرو کلونو کې د شود په اړه ډېر فعالیتونه سوي، خو دا پاشلي فعالیتونه وو ځکه نه توانېدلې د شود وضعیت بهتر کړای شو.
بهبود خیلی کلیدی در وضعیت زنان ایجاد کړم.
مرمن دادرس وای په 1499 مریض کال کې په افغانستان کې د ښځو د پیاوړتیا په برخه کې د پام وړ هڅې شوې دي. په خبرونه کې درته د مارچ د 8 په اړه راپور هم لرو. د افغانستان د ټولګټو وزارت وای په پام کې لري د سبان د 308 کیلومتر په اوږدوالي څو مهم سړکونه تر بیا رغونې وروسته ګټې اخیستنې ته وسپاري. په هرو سلو ورځو کې یو زیری هغه پروګرام دی چې په لړ کې په هرو دریو میاشتو کې د بیا رغونې یوه پروژه بشپړیږي. د ټولګټو وزارت ویان خلیل احمد امید.
ټولګټو وزارت 304 کیلومتره سړک پر اتلونکو دریو میاشتو کې ګټه اخیستنې ته سپاري او د کابل رینګ روډ کارونه به هم په همدې دریو میاشتو کې پیل شي.
د سړکونو د بیا رغونې په دغو پروژو کې د خرنې انګور اډې سړک، د کندهار سپین بولدک د سړک یوه برخه، د سپین بولدک خوراباک سړک، د هرات بادغیس د سړک یوه برخه او د شبرغان سرپل سړک شامل دي. د راپورونو له مخې د استوایی ګینې په یوې پوځي اډې کې څو چاودنو لږ تر لږه شل تنه وژلي او شاوخوا 400 نورې ټپیان کړي دي. د دغه افریقایي هیواد ولسمشر تودرو او بیانګ اونګېما ویلي دغه چاودنې په بندري ښار باتا کې د دینیامیت چاودیدونکو توکو له کبله شوي دي. ده ویلي دا چې دغه مواد سم نه وساتل شوي نو له امله یې چاودنې رامنځته شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر وایي هیواد به د خپلو ګټو د دفاع لپاره هر لازم اقدام وکړي. لیود استن دا خبره پرون یک شنبه وروسته تر دې وکړه چې د عراق عین الاسد پوځي اډې ته څیرمه یو راکټ ولګید. په دغه پوځي اډه کې د عراقي ځواکونو ترڅنګ د ائتلاف او امریکا پوځیان هم دیره دي. د امریکا د دفاع وزیر استن له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه وویل امریکا له عراق غواړي چې دغه پیښه په جدیت وڅېړي او معلومه کړي چې څوک مسؤل وو. او روسای خبر هم دا چې تر دې وروسته به د دوبی په نړیوال هوایي ډګر کې د مسافر سترګې د هغوی د پاسپورت په څیر رول ولوبوي. په دې معنی چې په پرمختللې وسیله به لومړی د مسافرو د سترګو عکسونه اخیستل کیږي او بیا به د مسافر د دوبۍ له میدانه د الوتنو لپاره په اوږدو قطارونو کې انتظار نه پاتې کیږي. که څه هم دا تازه تدابیر تیره میاشت معرفي شوي، خو پرون یکشنبه اجرا شول چې هدف یې د مسافرو د وخت د ضایع کیدو مخنیوی دی. د دوبۍ په هوایي ډګر کې د سترګو سکن کول یو څو ثانیې وخت نیسي او مسافرو ته اسانتیاوې ایجادوي. د نړیوالو الوتنو له اړخه د دوبۍ هوایي ډګر د نړۍ له لویو هوایي ډګرونو ګڼل کیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخی لوړه درجه ولس چټي دوه. هرات اسمان زایزه وریز د تودوخی لوړه درجه شل چټي څلور. کندهار کې اسمان شین د تودوخی لوړه درجه پنځه ویشت چټي نه. مزار شریف اسمان زایزه وریز د تودوخی لوړه درجه شپاړس چټي اته. او جلال آباد اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخی لوړه درجه اووه ویشت چټي یولس.
سهارنۍ خبری مجله اوري. نږدې نیم ساعت کې مو درته دغه خبری توکي راټول کړي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر افغان ولسمشر ته یو لیک لیږلی.
موږ دا تاییدوچ د افغانستان حکومت ته د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت لیک رسیدلی دی.
لیک کې ویل شوی چې د ترکیه په کوربتوب به د افغانستان د سولې په اړه یوه لویه غونډه جوړیږي. ولې ترکیه دې غونډې ته غوره شوې؟
ترکیه هم د اسلامي نړۍ یو مهم مملکت دی او بل دا دی چې په خپله د ترکیه د ناټو غړی دی، غواړي چې د ترکیه د هغه کوربه شي. د دغه خبرو
نن د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. یو راپور کې مو دې ته کتنه کړې چې افغانستان کې ښځو د کورونا په وړاندې مبارزه کې څه رول لوبولی.
حتی د رخصتی په ورځ د ورځې او شپې خدمت ته حاضر او د خپل توان په اندازه مو کوشش کړی دی.
ایرانی الاصل بریتانوی نازنین زاغری پرون د ایران له زندانه خوشې شوه. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان جمهوری ریاست تایید کړه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنۍ چارو د وزیر لیک ترلاسه کړی. انتونی بلینکن په خپل لیک کې د سولې مذاکرو د چټکتیا، د ترکیې په کوربتوب، په لوړه سطحه د سولې د مذاکرو د کوربتوب او نورو پیشنهادونو یادونه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تېره اونۍ د نوي حکومت طرحه افغان مشرانو ته وسپارله. تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په خپل لیک کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د سولې د مذاکرو چټکتیا، له افغانستان او د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر او نورو موضوعاتو ته اشاره کړې ده. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال د حکومت لخوا د دغه لیک د ترلاسه کولو موضوع تایید کړه.
هو موږ دا تاییدوچ د افغانستان حکومت ته د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت لیک رسیدلی دی.
جمهوری ریاست یا نورو حکومتي چارواکو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د لیک د محتوا په باب ځانګړي تبصره نه ده کړې. د ملي مصالحي عالی شورا ویان فریدین خوځون هم ځینو رسنوي ته ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لیک عبدالله ته هم لیږل سوی دی. انتونی بلینکن په خپل لیک کې ویلي د امریکا حکومت په سیمه کې له خپلو شریکانو او سیمه ییزو هیوادونو سره په لوړه سطحه ډیپلوماتیکه هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو په همکارۍ په چټکۍ یوه جوړجاړي دغه راز دایمي او هر اړخیز اوربند ته زمینه برابره سي. په لیک کې ویل سوي امریکا په پام کې لري له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړي چې د روسیې، چین، پاکستان، ایران، هندوستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو او استازو په ګډون یوه غونډه جوړه سي په هغې کې د افغانستان د سولې د ملاتړ لپاره پر ګډ چلند بحث وسي. د لیک له محتوا ښکاري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محیب او په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر او سرپرست راس ویلسن په خپلو کې د سولې د لارې د نقشې په اړه بحث کړی دی. ښاغلی محیب د یکشمې په ورځ په کابل کې یوه کنفرانس ته وویل زلمی خلیلزاد کابل ته په وروستي سفر کې د حکومت مشرتابه، سیاسي او جهادي مشرانو ته د نوي حکومت د جوړښت طرحه سپارلې ده. د ده په خبره دغه طرحه تر ډیره پر دې متمرکزه ده چې جګړه څنګه ختمېدلی سي او د قدرت ویش باید څه ډول وي. بلخوا د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله هم پرون په کابل کې وویل د سولې خبرو د چټکتیا طرحه به په ټولو سطحو کې مطرح کوي. ښاغلی خلیلزاد چې دای افغانستان ته د جو بایدن د ولسمشری د دورې لپاره راهیسې لومړی سفر وو، تر کابل وروسته د وهې ته لاړ چې د طالبانو له مشرتابه سره د سولې پر موضوع بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې د ترکیې له حکومت به غوښتنه وکړي چې پر روانو اونیو کې د مذاکرو د دواړو لوریو د لوړې کچې غونډې کوربتوب وکړي. د جمعیت اسلامی ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور چې په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ممکن به وزیر بازار کشوراز چپ و مدیریت ملل متحد
ممکن د ملګرو ملتو تر چتر او مدیریت لاندې د ځینو هیوادونو په حضور کې دا غونډه په ترکیه کې وشي. ترکیه هغه هیواد دی چې افغانان یې تاییدوي. دا مذاکرې شایي دا ور له پیاوړې ډلې سره په قوت مخ ته لاړ شي.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د ترکیې او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د سلمي کلیزې په مناسبت تیره اونۍ ویلي وو ترکیه د افغانستان د امن پر ټینګښت کې خپل ونډه اخیستې او تر هغو به په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي چې افغان ورونه یې غواړي.
و موردل چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر په ولیک کې افغان ولسمشر ته د سولې د مذاکرو د چټکتیا او د ترکیه په قربتوب په لوړه سطح د سولې د مذاکرو د یوې غونډې وړاندیز کړی دی. ترکیه څومره کولای شي د افغانستان د سولې مذاکرو د چټکتیا سره مرسته وکړي؟ صالح محمد صالح دا پښتنه په امریکا کې د اوهایو پانتون د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز له مشر عالم پایان څخه د مرکې په پایل کې کړي.
د بایدن حکومت د افغانستان پر دغه خبرو اترو باندې تجدید نظر کوي چې څه باید وکړي. د امریکا د دفاع وزیر هم دا وویل چې موږ دغه وختو کې دا خپل لشکر راوسو چې بل مقابل د طالبانو د خواص څخه د تشدد او د وایلنس او د کشتار او د کم سي نو دا په هغه پورې اړه لري. نو اوس د څه معلومات چې هغه خبرې اترې روانې دي او زما په خل د امریکا نظر دا دی چې دا خبرې د دوحه څخه راوړوي او څنګه د ترکیه چې هم د اسلامي نړۍ یو مهم مملکت دی او بل دا دی چې په خپله د ترکیه د ناټو غړی دی نو هغه غواړي چې د ترکیه د هغه کوربه سي د دغه خبرو. اما دا معلومه نه ده چې دا په آینده کې به څه کیږي. څوک پیشبیني نشي کولای چې دا د په مقابل کې به طالبان څه حرکت کوي، پاکستان به څه عکس العمل ښکاره کوي او دا نور د عربي ممالک چې دي چې هغه هم د پاکستان سره ارتباطات لري او هم د ترکیه سره چې د هغو عکس العمل به سوي نو دوی دا ټول اندازهګیري کوي نو ګوره چې څه به وسي.
په دې تازه لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غوښتنه کړې ده چې د پاکستان دغه راز د ایران او روسیې تر څنګ د ملګري ملتونو د سیمې د هیوادونو یوه غونډه راوبولي چې د سولې پر موضوع بحث وسی. دا به څومره ګټوره ثابتې سي دغه سی وهڅه؟
د امریکا کې یو تعداد متخصصینو چې د افغانستان پر لنجه باندې تحقیق کوي چې په هغه جمله کې زه هم یم، دا موږ تقریبا په داسې دستجمعي ډول باندې دغه غوښتل چې د افغانستان خبرې اترې دا یوازې په داسې حالت کې چې هلته د پاکستان عمده رول لوبوي او د نړیوالې مؤسسې هیڅ نه نمایندګان شته نه د هغو عضویت نشته په دې کې نو دلته دا باید یو هم یا یو منطقوي چې د افغانستان شپږ ګاونډیان دي چې هغه ټولو په دې کې شراکت وکړي او د بلې خوا څخه د نړیوالې مؤسسه هم پکې شامل وي. د اسلامي ممالکو کانفرنس چې هغه تقریبا اوه پنځوس مسلمان ممالک دي د هغو همکاري هم په دې کې لازمه ده. نو دا ګوره چې دغسې دا د ټولو خواوو څخه د افغانستان لانجه یوازې پاکستان یا یوازې ایران یا یوازې د امریکا نماینده چې زلمی خلیلزاد و د طالبانو سره به خبرې کوي دا کوم ځای ته نه رسیږي.
بلې د اسلامي همکاریو د سازمان تر څنګ په نورو اسلامي هیوادونو کې بیلابیلې مجمع یا ټولنې شته، هغوی ولې د افغانستان د شخړې په حال کې نه رامخکې کیږي یا خپل ژغ نه پورته کوي؟ په دې وروستیو کې ځینو اسلامي هیوادونو کې ځینې فتواوې جاري سولې یا ځینو اسلامي عالمانو څرګندونې وکړې د افغانستان جګړه ناروا وبلله. نن په دې تیرو تقریبا دوه لسیزو کې ولې دوی خاموشي اختیار کړې وه؟
ډېر معقول سوال دی. متاسفانه دا عربو اتحاد چې دی دلته دا عربو د اسرائیلو مسله ده چې تر ټولو مهمه ده، هم د غربي دنیا ته او امریکا ته او په خپل او د بل خوا څخه د عربان په خپل په مابین کې د خصوصا هغه عربي ممالک چې تل لري لکه عربستان سعودي او دولت امارات او قطر او کویت او بحرین دا ټول په خپل انجلو سره اخته دي. له یو خوا څخه د یمن مسأله ده، د اسرائیلو مسأله ده، د ایران مداخله ده، مصر بیا په خپل پرابلمونه لري چې د عربي ممالک په خپل دغه جنجالو کې سره اخته دي چې د افغانستان مسأله ګر سره چې تاسو په یو لیست کې ونسی اول دوهم دریم د لسم مسأله هم نه ده. نو اوس کوشش کوي چې د ډیپلوماسۍ د لارې څخه کوم لار د حل پیدا کړي.
د امریکا د اوهایو پوهنتون استاد عالم پایاندو.
په افغانستان کې د دیموکراسي سلکلن مزل
د دیموکراسي تپې سلکاله مخکي
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د داکس د سپي په سر باندې تکوالو
پرمختګ او پرشاتګ
امان الله خان یو قوي پوز نه درلود
د دیموکراسي پړاوونه پیړې ته د شاګور په لړۍ کې
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼه د افغانستان په اړه څه تبصیرې لري، اجمل ان ته بغوښ شو چې د ځینو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولي.
د ګارډین ورځپاڼې لیکلي له افغانستان څخه د بهرنیو سواکونو د وتلو لپاره د ټاکل شوي ضربالجل پرانیژدې کېدو، طالبان له فرصت ګټه اخلي او په دې هیواد کې د جګړې د قربانیانو شمیر د هرې ورځې په تېرېدو زیاتېږي. ورځپاڼه د غزل حبیبیار په نوم د یوې مور له خولې وایي، د خپل کوچني زوی ښوونځي ته څیرمه د چاودنې د خبر په اورېدو یې لاس او پښې لړزېدلې. هغې ګارډین ته ویلي، ولې باید افغان میندې اړ وي چې د خپلو بچیانو د زده کړو او خوندیتوب ترمنځ باید یو څه وټاکي. وړاندې راغلي اوس په کابل کې ورځې داسې پیلېږي چې د پایل ساعتونه یې خلکو د خطر د ساعتونو په نوم مشهور کړي چې ډېر کله له پیښو سره مله وي. صادق الکوزی چې 22 کلن محصل دی د ګارډین ورځپاڼې ته ویلي، څو ځل د خونړیو چاودنو شاهد و او ډېر کله په دې فکر کوي چې د نوبت به کله رسیږي. د افغانستان مختلفې سیمې په ځانګړې توګه پلازمېنه کابل په وروستیو کې د مقناطیسي ماینونو د چاودنو شاهد دي چې تر ډېره یې هدف خبریالان، مدني فعالان او دولتي کارکوونکي دي. ګارډین وړاندې ویلي، د مقناطیسي ماینونو چاودنې ډېر کله د سهار د 9:30 بجو او 9:30 بجو ترمنځ وخت کې کیږي چې واټونه له ګڼې ګوڼې ډک وي، خو هیڅوک د ډیرو دی بریدونو مسولیت پر غاړه نه اخلي. د ورځپاڼې په وینا، د یو شمیر دی بریدونو مسولیت د داعش وسلواله ډلې پر غاړه اخیسته. افغان امنیتي چارواکي عموما د دی بریدونو پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي، خو وسلوالو طالبانو په ډیرو دی بریدونو کې لاس لرل رد کړي. که څه هم د تیر کال د سپتمبر میاشتې راهیسې د افغانستان د دولت مرکچي پلاوی له طالب استازو سره دوحه کې په خبرو بوختې، خو دا خبرې ډېرې ورو او له کوم پرمختګ پرته روانې دي او تر څنګ یې افغانستان کې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی. ګارډین برطانوي ورځپاڼې د افغانستان په اړه یوه بله لیکنه هم کړې، خو دا لیکنه د یو افغان فلم په اړه ده. دا فلم د یو پاخ عمر لرونکي سړي سره د یوې ځوانې ښځې اړیکې تصویروي چې موخه یې د افغان ښځو د کلیشي وضعیت ننګول دي، هغوی چې د لیکوال په وینا تل کمزوري او ځپل شوي دي. د کابل جان په نوم دا فلم د یوې فلم بردارې ښځې د ژوند کیسه کوي چې د یو پاخه عمر لرونکي متاهل خبریال سره مینه لري. شهربانو سادات د دې فلم ډایرکټره ده. د لیکنې په وینا د فلم کیسه تقریبا خپله د میرمن سادات له شخصي تجربې اخیستل شوي. هغې د ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې غواړي د فلمونو په مارکیټ کې د افغانستان نوې څهره وړاندې کړي. شهربانو ویلي، ممکنه ده چې دغه موکړاو ترمنځ مینه او خندا هم ومندل شي.
نن د مارچ 8 د خزو د پیوستون نړیوال ورځ ده. ساکال د خزو نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په ټوله نړۍ کې خلک د کورونا وایروس سره د مبارزې په حال کې دي. د رسمي شمیرو له مخې افغانستان کې هم لسګونه زره کسان په دې وایروس اخته شول، خو وګورو چې د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د خزو ونډه څومره وه. په دې اړه پام وکړئ له کابل زموږ د خبریالې راپور ته.
په تیر یو کال کې کورونا وایروس د خلکو ژوند له سختیو سره مخ کړ. خزی هم په بیلابیلو برخو کې له دې وایروس سره مخ وي، خو افغانستان کې د کورونا بحران مدیریت کې خزو ونډه څنګه وه؟ په افغانستان کې د جمهور رئیس د دوهم مرستیال سرور دانش په مشرۍ له کورونا وایروس سره د مبارزې عالي کمیټه جوړه شوه. د عامې روغتیا وزارت وایي خزو د دې کمیټې بیلابیلو برخو کې ونډه درلوده. د خزو چارو وزارت او طبي شورا مشرتابه چې په راس کې یې ښځې وې هم یادې کمیټې ته کار کاوه. د عامې روغتیا وزارت د کورونایي او بیړني حالت د مرکز مشر میرلایس مصطفی ازادي راډیو ته وویل، د کورونا وایروس د بحران مدیریت ستراتیژیکي رهبرۍ کې د طبي عالي شورا مشر نسرین اوریاخیل او د جمهور رئیس سلاکار ډیوی سمد د پام وړ ونډه درلوده. نوموړی د کورونا وایروس په مهارولو کې د خزو ونډه په دوو برخو ویشي.
لمړی د خزو ورځې ټولو قدرمنو او بایزتو خوندو او میندو ته مبارک باد وایم. شزه د کورونا په مبارزه کې دوه مهمه رول لري، کورونی او ټولنیز ونډه چې په دې برخه کې د متوسطو او خفیفو مریضانو په کور دننه تداوی او پاملرنه د شزو ونډه ډیره مهمه ده. د شزه رول په روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو لکه ډاکټر، نرس، قابله، پرستار، لبران، د بیرنیو څنګه متخصصین چې بدون د دوی لبرخه څخه د کرونا مهار کول ناممکن وو.
له مدیریتي برخې ها خوا خزو د کرونا وایروس سره د مبارزې عملیاتي برخه کې هم اساسي ونډه درلوده. په نیمروز ولایت کې د ساري ناروغیو د کنټرول ولایتي مسؤله فرشته زاهدی وایي د هغو خزو له ډلې ده چې د ولایت په کچه له کرونا وایروس سره مبارزې کې اساسي ونډه درلوده.
د الله په فضل سره زموږ متحد او زحمتکش ټیم او همکاران د نیمروز په ولایت کې سربیره پر دې چې د نیمروز ولایت یو سرحدي ولایت دی چې تقریبا 15,000 مهاجر په ورځ کې د ایران څخه زموږ ګران هیواد ته د ابریشم د پله څخه راستنیږي. زموږ بل ده چې د ستړیا احساس وکړو، حتی د رخصتی په ورځ د ورځې او شپې خدمت ته حاضر او د خپل توان په اندازه مو کوشش کړی دی او کوشش کوو.
په کابل کې د کرونا وایروس د لومړني ځانګړي مرکز افغان جاپان ډاکټره مشغان الیاسی وایي خزو په سختو حالاتو کې له کرونا سره مبارزه وکړه.
اوریدونکو، د نن ورځې په ترڅ کې درته د خزو د نړیوال ورځې په مناسبت بیلابیل راپورونه لرو. هیله ده چې ټوله ورځ له ازادي راډیو سره پاتې شئ او دغه راپورونه واورئ. زموږ په ویبپاڼه کې هم دغه راپورونه لوستلی شئ.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. دغه پرواله ته بکاول کولای نه درځي زموږ موږ په منځ کې کی د وښکلې د لاس موږ ډیر فزادې او د حکومت صدا او خیش کې چې موږ سمرې راوړو چې موږ معلومه موږ په څنګه ټول برباد ولا.
حلو زه د یلمند ولایت بغران د ولسوالۍ د کمرنګرانو سره خبرې درته کوم. موږ په دغه د چکلس په وطن کې یو مکتب نفته موږ ډېرې چاجي او موږ ډېر کورونه یې درې څلور زره پنځه زره کورې مریضان ډېر لرو. ډاکټر نفته نو یو کلینیک شته هغه چې دی دوا نه ورکوي چې موږ واسه یا پنځه ګولۍ راکړي یا څلور ګولۍ راکړي په لحاظ دوا یې چې درمل یې اکمالات نه شي کولی. او بله ستونزه مو دغه ده چې موږ خلک ډېر ټکر ټکر شو چې کلینې ورنه پله غلم نفته نوسته موږ خلک در به در په خلاص ولا نو موږ یې لکه چې موږ سره یم راست او یو کوم لکه دغه وکي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مولا زادان د لغمان ولایت څخه زمون د معلمینو د څو شپږ اتیا معلمینو نمبر په کلجوري په دفتر کې په خرغو د ولسوالۍ پورې مربوط دی غصب شو. موږ ته اسناد هم راکړي دي، موږ سنکاریزانې هم کړي دي، تر دې څلوېښتو روپۍ په سنکارۍ کې لګېدلي دي. زه په خپله شخصاً د جمهوري ریاست ته او وزارت معارف ته او د پارلمان د شکایتو دفتر ته عارض شوم، هېڅ چا د هغې پوښتنه ونه کړي. اوس پس له هغې نه زه تقاوت ته سوق شوم. نو دا چې کور نه لرم، هیله کوم چې مراجع مربوط مراجع نه تاسو پوښتنه وکړي که چېرې ما ته د څلور کالو پیشکي راکړي. زما هغه کلونه دغه کار کردلی هم ډېر حساب نه شو، نو هیله ده چې څلور کاله پیشکي ته راته راکړي تر څو پورې زه بل چیرې کور واخلم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې مونږ ته زنګ ووهی او په بیلابیلو مسایلو خپل نظر را ته ثبت کړئ. زموږ د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0223 اوس هم ورځو یوې سیمه ییزې موضوع ته. ایرانی الاصله بریتانوي نازنین زاغری راتکلیف پرون یک شنبه لزندانه خوش شوه. هغه د ټامسن رويټرز خیریه بنسټ ته کار کوي چې په 2014 کال کې بریتانیا ایران ته د تک پر مهال د تهران په هوایی ډګر کې ونیول شوه. پر هغه تور لګول شو چې د ایران د رژیم د نسکورولو هڅه یې کوله، خو میرمن نازنین دا تورونه رد کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه پر راپور لري چې جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د تهران له ایوین زندانه د یو خیریه بنسټ د کارکونکو د خوشی کېدلو موضوع پرون یک شنبه خبر جوړونکې سو. نازنین زاغری راتکلیف 15 کاله په زندان کې تیر کړل، خو تر اوسه معلومه نه ده چې تر خوشی کېدو وروسته له ایران د وتلو اجازه لري کنه. د ټامسن رويټرز خیریه بنسټ اجرایه مشر انټونیو زاپولا پرون یک شنبه د فرانسې خبري ایجنټ ته وویل له نازنین زغری راتکلیف سره د ټلیفون لاري خبري کړي چې روحیه شوه.
She was really pleased. She was very happy. I haven't heard her these.
هغه ډیره خوشاله وه. له هغه وخت چې زندان شوه د هغه شخ می داسینو اوریدلې. هغه راته ویل چې احساس غیر معمولی دی. د واتس اپ پیغام کې د زړه نشراولې جله او له شک پرته چې شروه یې و.
میرمن نازنین زغری راتکلیف چې اوس د 22 کلونو ده د بریتانیا تابعیت هم لري، هغې چې کلونه کلونه یې د تامسن رویټرز خیریه بنسټ د پروژو د مدیرې په توګه کار کړی، په 2018 میلادي کال کې د خپلو خپلوانو د لیدلو لپاره ایران ته ولاړه چې د تهران په هوایي ډګر کې ونیول سوه. نیمه رسمی خبری اجانس ایسنا راپور ورکړی ایرانیل اصلا نازنین زغری راتکلیف چې د بریتانیا تابعیت هم لري باید را روانه شنبه یو بار بیا محکمې ته حاضر سي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامنیک راب پرون په ویلامیه کې وویل چې میرمن نازنین باید سمدلاسه خوشي او په بریتانیا کې خپلې کورنۍ ته ستنه سي. ایرانی چارواکو تور لګولې چې میرمن نازنین زاغری راتکلیف د ایران د رژیم د نسکورولو هڅه کوله، خو میرمن نازنین دا ادعا رد کړې ده. د نازنین زاغری راتکلیف میړه ریچارد راتکلیف په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي که د ایران حکومت نورې پلمې ونه کړي میرمنې باید د مارچ پر 10 د 15 کلونو بند تر تیرولو وروسته خوشې کېدلی. تر دې مخکې د بریتانیا دولت خبرداری ورکړی و که نازنین زاغری راتکلیف بیا محکومه یا زندان ته واچول سي له ایران سره به پر خپلو اړیکو بیا کتنه وکړي.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د دغه خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو او سم په مکړی لاندو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هندوستان د بهرنۍ چارو له وزیر اس جی شنکر سره د افغانستان د سولې د خبرو پر پرمختګونو بحث کړی دی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي هڅه کوي ټول هغه بنسټونه چې د ښځو د پیاوړتیا لپاره فعالیت کوي وڅاري. د دغه وزارت مسؤلینو دا څرګندونې د مارچ د 8 یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره کړي. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي په پام کې لري د څه باندې 360 کیلومترو په اوږدوالي څو مهم سړکونه تر بیا رغونې وروسته ګټې اخیستنې ته وسپاري. په هرو سلو ورځو کې یو زیری